په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبرې پیل سوي او د تر اوسه پورې نتیجې ته پته مده. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 115 کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د ترهګرو د ماتې فصل وي او سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي. د داعش ډلې یو لوی شبکه چې کورنۍ او بهرنۍ اړیکې لري په کابل کې د ملي امنیت لخوا نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په ویلامې کې راغلي چې دغه شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. اعلامیې زیاتوي په دې 115 کسیزه ډله کې کورنۍ او بهرنۍ اتباع شامل دي. خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. د ملي امنیت ریاست اعلامیې زیاتوي دغه ډلې کابل ښار ته د انتحاري برید کوونکو او هغوی ته د فعالیت زمینه برابرول په برخه کې مرسته کوله. د خبره داسې مهال سوې ده چې ونی په کابل کې د تبیان په نوم یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وسوي چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په خبره په دې حمله کې 40 کسان وژل سول او 4 تنه نور ټپیان سول. دا هیڅ وسلواله د بریټ مسولیت اخیسته و. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 50 داعش وسلواله ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د درزه بولسوالۍ وضعیت آرام دی او د خبره دښمن د تیښتې په حال کې دی. نو موري د تلفات په اړه ویل
بالاتر از 26 نفر از سران داعش
دوی وایي څه باندې شپږشتنه چې د داعش لوړ پوړي کسان دي لکه د دوی په وینا د محکمې رئیس او هم پوځي قمندانان وژل سوي دي او 28 نور ټپیان دي. په درزاب کې زموږ الوتکې ګرځي او هغوی د تېښتې امکان نه لري.
تعقیب میکنه امکان پنهان کردن انشاءالله بر ځای نمونده.
د دې ولایت درزاب ولسوالۍ په سردره او اولقانی کلیو کې د دوشمې په ورځ هوایي عملیات پیل سوي دي چې د شغلي جوزجاني په خبره ډېر ژر به هلته ځکني عملیات هم پیل سي. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. د دغه وزارت وایم دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي په ژمي کې به د عملیاتو ډېره برخه تهاجمي وي. تر دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي ځواک یو لوړ پوړي قمندان جنرال ووتل هم په افغانستان کې د مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو د ډېرېدو خبره کړې وه. د لغمن ولایت چارواکي وایي تیر مازدیګر په دغه ولایت کې د مشهور قمندانانو په ګډون درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د لغمن د والي ویان سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي چې پېښه تیر مازدیګر په الینګار ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنشتو پر مهال سوي ده.
په دغه نښته کې د مخالفینو دوه مشهور قمندانان او د هغوی یو غړی درې نفر وژل شوي او درې نفر نور شدید زخمیان دي. البته په دغه نښته کې د ملي اردو یو تن سرتیری هم په شهادت رسېدلی او درې تنه نورې سطحي ټپیان شوي چې د هغوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې لا ډېره هڅه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د جنوري پر 2 پاکستان ته په خطاب کې وویل موږ پوهیږو دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره ډېر څه کولای سي او موږ ورڅخه غواړو چې دا کار وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبرداري وروسته لا هغه سوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره ښکاره دلایل شته چې پر پاکستان د 255 میلیون ډالر مرسته بند کړي. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد پر اقداماتو انتقاد وکړ. په خبرګون کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ مسولیت پر پاکستان ونه چوي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه یوه کې د حکومت ضد مظاهره وروسته لسګونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو ته راووتل. په ایران کې چلیدونکو انګلیسي ژبې پریس ټي وي دغه لاریون کوونکي شوډلې چې نن یې د ایران بیرغونه او داسې نشانونه له ځانه سره وړل چې د حکومت ملاتړ شي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان ښارونو کې سوي دي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې لاریون کوونکي هغه تاوتریخوالی غندي چې د حکومت ضد مظاهره پر مهال پکې لږ تر لږه 2 تنه وژل سول. د دسمبر پر 28 د ایران په څو ښارونو او ښارګوټو کې د بیو د لوړوالي لپاره مظاهره پیل شوه او وروسته په تاوتریخوالي واوښته. اروپایي مشرانو او د امریکا متحده ایالاتو په دغو پیښو کې د خلکو وژنه او د حکومت تخوا د سلګونو اعتراض کوونکو نیول وغندل. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یوه پوځي هلیکوپتره په سوریه کې لوېدلې ده او دواړه پیلوټان پکې وژل شوي دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې می څلورویشت ډوله پوځي هلیکوپتره د تیر دسمبر پر یودېرشمه د تخنیکي ستونزې له کبله د سوریې د هما پوځي هوایي اډې په 15 کیلومترۍ کې رالوېدلې ده. اعلامیه زیاتوي دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي او یو تخنیکار ټپي شوی چې د درملنې لپاره یوې بلې پوځي اډې ته وړل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه د سوریې د حکومت مخالفو ډلو یا د اسلام پالو توندلارو لخوا نه ده وشتل شوی. دغه الوتکه چې دوه انجن لري د څو اهدافو لپاره کارول کیږي، پر مځکه د ټانکونو او زرهي وسایطو د مستقیم ملاتړ لپاره ډیزاین شوی ده. هغه کولی سي 8 تنه عمله او یا 1500 کیلوګرامه کارګو انتقال کړي.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې پیل شوی او د نتیجې ته پته مده.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میده.
د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر وای حکومت باید هغه کسان چې له دندو لري کوي ډیر ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
هر مقام چې از لیگی باید فوراً د نوې استخدام شوی چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کړي.
د هلمند د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د افغان قواو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی.
سهار مې ماښام نه سهار مې د دقیقې تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نه شته د څنګه ځای کې واغمې کار کوشه.
مشرانو جرګې د کندهار ولایت امنی قماندان وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بللې دي. په ایران کې د وروستۍ اعتراضونو په اړه هم معلومات درکو. دا هم وری چې امریکا وایي پراتونکو څو ساعتونو کې به د پاکستان په وړاندې د فشار لپاره تازه اقدامات اعلان کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبرې پیل شوې او د نتیجې ته پته مده. شغلی نور چې نن یې په مزار شریف کې د خپل پلاویانو یو غونډې ته وینا کوله وویل که خبرو نتیجه ورنه کړه نو خپل پلاویان به مدني نافرمانیو تر وبولي. نوموړي پرون د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تورن کړل چې په خبرې د بلخ د ناامنۍ لپاره ځینو او باشانو ته وسلې ورکوي، خو افغان حکومت دا څرګندونې رد کړې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د خپل پلاویانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو تر سره شوی دی. د موړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ورنه کړه نو خپل پلاویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. خغلی نور همدارس په دې برخه کې ځینې نورو انتخابونو ته هم اشاره لرله.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میده.
د تفاهم او مذاکره وړاندیز شوه ده. لومړنۍ خبرې پرونو شوې او ګورو چې نتیجه یې سره اوسي. موږ تفاهم خوښو که داسې ونه شول بیا په تاسو غږ کوم چې مدني حرکتونه او قوي مدني نافرمانۍ ترسره کړئ. که دا هم ونه شول بیا سلا مشوره کوو چې نور انتخابونه څه کېدای شي.
د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه چې نه غواړي نومې په ریپورټ کې یاد شي وایي د تېرې ورځې په خبرو کې صلاح الدین رباني، ستار مراد، محیدین مهدي، د جمعیت اسلامي له لوري او د مالی وزیر اکلیل حکیمي، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت لوري په خبرو کې حاضر وو. حکومت او په ځانګړي توګه جمهوری ریاست د خبرو د پیل پاړه سن دی ویلي. د خبرو د پیل پاړه د سرګندونی داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په مزار شریف خار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دا وکړه چې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې غیر مسول او باشو کسانو ته د دې لپاره وسلې ویشي چې د بلخ امنیت خراب کړي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړه چې دغه کسان به له هیڅ ډول مشورې پرته وځپي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خغلی عطا دغه څرګندونې رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په یاد شوي ادرس کې د ملي امنیت شورا کوم مېلمستون نشته او وړاندې شوي معلومات هم بې بنسټه دي. له بل خو د بلخ د نوی والی انجینر محمد داوود ویان وای هغه ځای چې د وزیر اکبر خان په 15م سړک کې د وته محمد نوري پاړه ویل دي د بلخ د نوی والی دفتر دی. رحمت الله فطرت له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په دغه دفتر کې هیڅ ډول وسلې نه دی ویشل شوی بلکې د والی ساتونکو ته قانوني امکانات ورکړل شوی دي. خغله فطرت همدارس د وته محمد نور سرګندونی د نفاق چولو یو بڼه ګڼي او وایي چې د بلخ د ولایت په څوکۍ د نوموړي پاتې کېدل د خلکو حکومت په ګټنه دي.
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت
مکررن غوښتنه کوي چې هغه عطا محمد نور د جمعیت اسلامي د رهبری چې د دغه ګوند اجرایی رئیس هم دی لاړ شي او خغلی داوود چې د دغه سیاسي ګوند غړی دی او د نوموړي د امر لاندې بوي موقعه ورکړي چې بلخ ته لاړ شي او د حکومت په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړي او دا به د خلکو په ګټه وي او همدارس هغه سوی تفاهم چې رامنځته شوی له همدې لارې ښایي حل شي.
انجینر محمد داوود دوه اونۍ وړاندې د عطا محمد نور د استعفا تر منظوري وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د والی په توګه وټاکل شو.
وبدل چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پلسیوي او د نتیجې ته پته مده. د سیاسي چارو ځینی تحلیلګران وای د جمعیت اسلامي ګوند ډیری غړي له حکومت سره مشکل نه لري او روستي ولړسي اختلافات به هم حل سي. حدیث پردیس د پونتون د استاد او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر محمد یعقوب وطن مل نظر راخسته.
د دغه مشکل چې اوس سیاسي بڑے ځان خپل کړی ده د دې لپاره ولسمشر ته په کار دي چې هر د هر والی یا د هر چارواکي د هغل لپاره د تصمیم نیسي بعد یې فورا هغه تصمیم عملی کړي. که چیرته د تصمیم نیونه او د تصمیم د اجرا په منځ کې یو زمانی فاصله رامنځته کیږي دغه بیا یو څه ستونزې رامنځته کوي د اراکینو یا هم د چارواکو د هغل په برخه کې. نو کوشش دا وسی چې هر مقام چې از لیګي باید فورا د نوې استخدام شوي چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کړي، همغه سهولتونه مهیا کړي او دوی باید نوموړي همغه ولایت ته ولیږي.
بله استاد، پوښتنه مې دا کوله چې تر ډیره پورې که د جمعیت ګوند او مشخصه د عطا محمد نور قضیې ته راشو، دوی هم وایي چې حکومت توافقي رامنځته شوی دی او توافق پر اساس باندې، نو هغه کوم اصول چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې تر دې چې باید اقدام وشي مشوره شوی وای؟
مشوره دې ګوري، هلته هم د جمعیت او د حکومت ترمنځ په دې اړه باندې هوکړه شوې ده. دی عطا محمد دی ازل پاره باندې هوکړه شوې ده، ولی دغه انفرادي مخالفتونه دي چې کیږي اوس هم په کلي ډول جمعیت له عطا سره ولاړ نه ده. په عطا کې په جمعیت کې هم څو ډلې رامنځته شوې دي چې اکثره غړي یې د حکومت تر څنګ ولاړ دي. نو بعضي اشخاص دي چې په انفرادي ډول د نور څخه ملاتړ کوي او یا هم یو وړي ډلې څخه ملاتړ کوي. نو فکر نه کوم چې ټول جمعیت دی له
استاد ورسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو شاید یاستئ چې تېره ورځ په قندار کې هم د قندار امنیه قومندان دا خبره مطرح کړه چې ګواکې د حکومت نه دی راوستی، دغه اوسنی حکومت او څوک یې نشي لرې کولی. پوښتنه مې دا کوله چې دغه ډول د حکومت او په مشخصه توګه د رئیس جمهور له امره سرغړونې په یو شکل زمینه نه مساعدوي ځینو نورو افرادو اشخاصو ته چې هغوی هم په یو شکل خپل غږ پورته کړي یا د مخالفت غږ پورته کړي؟
ته هر څوک داسې ادعا وکړي چې زه پخوانی حکومت راوستیم، زه ولس راوستیم، نو دا به دې ته زمینه مساعده کړي چې هر قوم، هر ولایت، هر سیمه ځان ته یو واکمن، ځان ته یو چارواکی انتخاب کړي، والی ځان ته انتخاب کړي، قومندان ځان ته انتخاب کړي. دلته د مرکزي حکومت د موجودیت فلسفه له منځه ځي. دا خبره قانوني اړخ نه لري، نه حقوقي اړخ لري. مرکزی حکومت د دې حق لري چې هر چارواکی، هر لوړپوړی چارواکی هم فیټپوړی چارواکی عزل کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یعقوب وطن مل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وروستي څرګندونې د قانون خلاف بولي. دا چې رازق څه ویلي د واصل وصال راپور به واورو.
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په حکومت سخت نیوکې کړي، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمې د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي، نه له قانون سرغړونه. ښاغلی سمې وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي، د هیواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي. دی وایي د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري، بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چېرې د استاذ عطا او جنرال عبدالرزاق په شان سیرو سره تفاهم نشي، نو هیواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی د له دندې لرې کړي. ښاغلی رازق ویلي نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پریکړې د هیواد په زیان دي. د جنرال عبدالرزاق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په ډېره ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزیر به په ډېره خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرزاق خپلې ګټې په خطر کې ویني، نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي، دوی ته یوه نرف پاته ده. دې خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي، هغه د خلکو د غوښتنې او دوی ملاتړي د خلکو له خوا نه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خودسری او مخه ونه نیسي، نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي دا چې د برېښنایي تذکرو په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې په اړه دي له سره بحث وسي. د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې دا مسله رد شوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکرو کې دي د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې د پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبه په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع رایګیری ته وړاندې کړه، خو رای خپلې نه کړې. اوس تاسو لخوا یو بل وړاندیز شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رایو ته به یې وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزي ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، وی ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل او میکانیزم نیمګړی و. د دې لمخې د نیمګړی ګډ پلاوی څرګنده شوې نتیجه هم نیمګړې ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. تا افغانه یې نو ته دلته بیا ناست چې څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده. دی دې وژلې، دې جرګې دې وژلې.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنینی فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسی جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دوی پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات ښکیل سي. نور تفصیل له عصمت څاروان.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان به سږ کال د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله زیات تهاجمي حالت ولري. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې له کله چې څلور کاله پخوا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنګي رول پای ته ورساوه، سږ کال به د لومړي ځل لپاره دا پوځیان د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد زیات په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جګړې د پلان د تفصیل طرحه اعلان کړه. د دې پلان پر اساس به افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ورسیږي چې تیر کال ولسمشر ترامپ افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې وه. د جنرال ووټل په وینا د دې پلان پر اساس به افغانستان ته 3900 امریکایي پوځیان واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه د سش کال د جګړې د فصل تر را رسیدو وروزي. ووټل وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د ناټو او امریکایي پوځیانو په مرسته ټول وخت پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتي او هر څومره چې ژر کیږي باید پر هغو لاس بری شي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ابتکار په لاس کې واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو حملې بریالۍ شوې نه دي چې د طالبانو او نورو سختدریزو جګړه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د سه شنبه په ورځ وویل د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو پوځي ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د پینټاګون په وینا په ټپیانو کې دوه په روغتون کې بسترې شوي خو دوه نور رخصت شوي او بیرته خپلې دندې ته ستانه شوي دي.
بل امنیتي مسله دا ده چې د هلمند ولایتي شورا ځینې استازي وایي د افغان قواو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. الیاس دایي راپور لري.
د نادلی چنجیر سیمې ته د افغان ځواکونو د یو لوی موټریز کاروان د حرکت وخت دی. دا لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمېر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمې ته ځي. په هر ځل تللو عام خلک د احتمالي پېښېدونکو جنګونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغه ډول په مارجې، ګریش، ګرمسیر او شمیر نور ولسوالۍ کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي ورته ډول لنډمهاله عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه، کروندې او ان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي. ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسولینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول سوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات دلته نشته، نفر نشته چې سره ځای پر ځای کې بیرته به دوی راوځي بیا به وسلوال مخالفینو ته راځي. یوه سیمه نه، یوه وزام نشي نیولی. نو سهار وي ماښام وي نشي سهار وي بیرته عراقي تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې سره ځای پر ځای کې هغه انتقاد وکړي.
کته هم د افغان ځواکونو مسولین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه تاکتیک یادوي. خو د هلمند والی وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه شوم کې چې سرتیری لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل شوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په شوم کې تر عملیاتو وروسته سرتیری ځای پر ځای کړي.
موږ اوس دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او دوه ورځو کې بیرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال کم درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله داسې مې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وي د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بیرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بېخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسولین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي. خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرک یې نه لګېږي. اوس مهال د هلمند، باغران، موساکله، څنګین، خانشین او د شو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. خو د نادلي، مارجې او کجکي ولسوالیو مرکزونه او د ناوی او ګریش کلوسوالیو نسبت ډیر سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې سپین مانی وي. امریکا به پر پاکستان د فشار لپاره کېدای سي پرتلونکو ورځو کې نوي اقدامات اعلان کړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وي واشنگتن دا ډول لوبه نسي زغملی. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان کلونو راهیسې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخی سیاست لوبوي. نیکی هلی وایي چې پاکستان له یوې خوا امریکا سره کار کوي او په عین وخت کې یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. بلخوا سپین ماڼۍ ګواښ کوي چې واشنگتن به په اسلام آباد باندې فشار لپاره نورو اقداماتو ته هم مخه کړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره او دا چې واشنگتن 255 میلیون ډالر مرسته په پا پاکستان درولې د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ماڼۍ کې وویل.
د امریکا
حکومت پاکستان ته 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې او دلیل یې څرګند دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کوي. یو پلو زموږ سره کار کوي او بل خوا یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې زموږ ځواکونو بریدونه کوي.
میرمن هیلی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دوه ورځې مخکې په نوي کال کې خپل لومړني ټویټري پیغام کې ولیکل چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3.3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد یې پرته له دروغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د ډونالد ترامپ دغه څرګندونې رد کړې او د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د سپیناوي لپاره بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا هم وویل چې په اسلام آباد باندې مرستې بندول د بیت المقدس په حق له د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وروستۍ رای اخیستنې پورې کوم ارتباط نه لري.
په پاکستان باندې
د مرستو ځنډول د بیت المقدس په حق له رای اخیستنې پورې ارتباط نه لري، بلکې په بشپړه توګه د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسلې پورې ارتباط لري.
د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې کلونو راهیسې کړکېچنې دي. واشنگتن تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې ته پناه ورکړې او د طالبانو مشران پاکستان کې اوسي. امریکا دې ته اشاره کړې چې کچېرې اسلام آباد د حقانی شبکې چې کسان یې له پولو اوړي او په افغانستان کې بریدونه کوي مخه ونه نیسي، نو واشنگتن به نورو اقداماتو ته هم مخه کړي.
ستاسو له پیغامونو
حالو د پکتیا ولایت واس خاډ ولسوالۍ کې نه مرزان اوسېدم کوي. نذیر احمد علي زه خبرې کوم. اول استاد کار کوم او تاسو ته سلام باد له سلام د پساد دوم زه رہے مکه وخیالي پولیس او څنګه ما پساد اوس مخابرات شرکت افغانستان داوا کړی د 38 میلیون ډالر باندې یو د شبکه کار نه کوي او دیجه ورکول کېږي. خبرات وزیر سزا تجربې ته په غلطه دعوه ورکوي چې 15 میلیونه اتیا سلنه خلک دې نه کار اخلي. د پکتیا د 200 ولسوالیو د ګوتو په شمېر خلک دا فعالیت لري. لرې پرتې سیمې لکه وایزخا وموي او تروا داسې علاقې دي چې 10 کاله خو 3 کاله به هم له دې فعالیت محروم وي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروژه کوزه د کندهار ولایت میانه سند ولسوالۍ په اړه باندې معلومات ورکوم. چې موږ میانه سند ولسوالۍ کې نقص د انبار څخه سړک فروخته او سړک څخه چارواکي جوړ کړي د طالبانو جوړ کړي ټول سره خرابې درته دره دي او د یو ولسي وګړي لاسرسي او بازار ته نکېږي. د مریضانو پر برابر باندې او زموږ په ټوله د میانه سند ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي. موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون او سړک برابر شي او جوړ شي او زموږ لاسرسي او بازار ته اوسي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هلو موږ فکی افغان خبره کوو. موږ کلینک چې کوم دی په فکی افغان کې دی یا پر غندا کې د کلینکان لرو. موږ غواړو چې دغه د دغه لپاره ډاکټر پیدا شي د کلینک لپاره او دوايان پیدا شي. موږ په کلینکانو کې نه دوا سره ګولې پیدا کیږي نه نور زما د اصل ماسته اول که دغه کړي مشر وسی دې د احسان باندې السلام علیکم.
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په همدې خبرونه کې سپورتي خبرونه هم اوریدلی سي او په ایران کې د مظاهرو حال هم درکو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 15 کسیزه ډله نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغې شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ډله کې کورني او بهرني اتباع شامل دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 50 داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی لایبه د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. سپینه ماڼۍ وایي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي، څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لا ډېره هڅه وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو وروسته لسګونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو ته راوتلي دي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان ښارونو کې سوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې د تخنیکي ستونزې له کبله رالوېدلې ده. دوه پیلوټان پکې وژل شوي او یو تخنیکر ټپي دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. اوس به مو مرزیه احمد زی د سپورت لنډی لورستیو تحولاتو خبر کړي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کراټي نیو فال کانټاکټ ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالیو کې د درې مقام په خپلولو سره نن افغانستان ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزاد راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې د ایران له لوبډلو وروسته د درې مقام په ګټلو سره یو د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه واخیستل. ښاغلی پیمان وایي چې له افغانستانه په دغو سیالیو کې د نیو فال کانټاکټ لوبډلې شپږ لوبغاړو ګډون کړی و. په بلخ کې سبا پنځشنبه د کنګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیلېږي. د دغه ولایت بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې سل لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عثماني وایي د دغه سیالۍ څخه هدف د بلخ د کنګ فو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي، سو ملي سیالۍ ته پوره چمتووالی ولري. د بلخ د کنګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه آرسنال له چلسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 45 دقیقې پیلېږي. د دغه لیګ د تیرې شپې په لوبه کې تاتنهام 2-0 پر وړاندې سوانسي او مانچستر یونایټد 3-1 پر وړاندې واتفورد ته ماتې ورکړه. د انګلستان د غوره لیګ په نورو لوبو کې تیرې شپه کرستال پالیس 2-1 په نتیجې سره د ساوثهامپټن پر وړاندې بریا خپله کړه، خو ویس برومویس هم ته په ورته نتیجې سره لوبه وبایلله.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه، خو تر هغه مخ کې یو بل مسأله څېړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادعا رد کړه چې وایي وروستي تظاهرات د ایران د دښمنانو لخوا طرح سوي او له بهره رهبري کیږي. دا په اصل کې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د سې شنبې پر د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد په مظاهرو تورن کړل. وروستي اعتراضونه په ایران کې د 2009 میلادي کال راوروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل سوي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې تر 22 ډیر کسان وژل سوي دي. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
تیر شپه تهران نسبتا آرام و د ایران رسمي یا دولتي خبري آژانسونه وایي چې د تهران او اصفهان په شمول په لویو ښارونو کې مظاهرې کمې شوي، خو په نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې دوام لري. د ایران دولتي تلویزیون وایي په اصفهان ولایت کې د لنجان ولسوالۍ پر ودانۍ مظاهرچانو حمله کړې ده. تهران ته نږدې په ګوهردشت نومې سیمه کې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شوی دی. ځینو مظاهرچانو د شاهي نظام په ملاتړ کې شعارونه ورکول. په ګڼو نورو ښارونو کې هم تېره شپه مظاهرې وشوې. د تهران ښار په مختلفو سیمو په تېره بیا په هغو سیمو کې چې مظاهره چان پکې راټولېږي پولیس ځای پر ځای شوي دي او په عین حال کې د حکومت پلاویان راوتلي او د حکومت په ګټه مظاهرې کوي. د اروپایي هیوادونو مشرانو د ایران په مظاهرو کې د خلکو یا مظاهره چانو وژل کېدل د نه منلو وبلل او په دې برخه کې له امریکا سره لاس یو کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی تهران ته خپل سفرونه لغوه کړل. دوی د لشتر لژه 22 مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړه. د مکرون دفتر وویل چې د ایران په مظاهرو کې د وژل شویو مظاهره چانو د شمیر په اړه اندېښنه لري او له ولسمشر روحاني غواړي چې د مظاهره چانو په وړاندې باید له زغمه کار واخیستل شي. موګیرنی هم ورته اعلامیه خبره کړه. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیا د مظاهره چانو جرأت ستایلی او د ایراني چارواکو دا ادعای رد کړې چې دا مظاهرې د ایران د دښمنانو یا بهرنیانو له لوري تنظیم شوې دي. دی په عین حال کې ویلي چې باید نړیوال غلي پاتې نشي. نیکی هیلی دا هم ویلي چې هڅه به وکړي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا اضطراري غونډه راوبلل شي او په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د ایران د پولیسو او حکومت له لوري د مظاهره چانو د وژلو په وړاندې عکس العمل وشي. په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټري پیغام کې ادعا کړې چې ایرانیان د سوله ایزو مظاهرو ازادي لري. د امریکا او نورو هیوادونو ادعاوې رد کړې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دې چې زه د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیم کیږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجې حق ده، چې د شکنجې حق له محدود مطلق حقونو نه حسابيږي او هیڅ نو استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلېزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نو محدودیت نه مني، هیڅ نو استثنا نه مني او په هر حالت کې مطلق دي، او باید هغه اصول چې ورته وځي وي دغه په اساس عمل وسی. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو. چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي، یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په حالت کې نه محدود دي، یعنی ولاړ په دې اساس ته په دې اصل د چې نه محدود دي. اما بعضي حالاتو کې بعض استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړسم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوی حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي، او د بیان ازادي لخوال نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي. یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کړي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ته وایي. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده موږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې، او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه، او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات، او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیر مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی ارخی دا د معلوماتو ته د لاسرسي ارخ ده. یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټول معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخکنه په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید لمخ نه غبار کړي زره معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقوقو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقوقو منابعو ته، معلوماتو ته، او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوی، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید دغه ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د حقوقو مطالعه باندې دغه ته لاسرسي په دلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او بیو ته لاسرسی ده. او دوهم اساسی اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده. یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره یې شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو افریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. اگروال صاحب، ک په دې اړه افریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوه چیز په د ازادي د بیان د ازادي په محدودیتونو باندې بحث وکړم. یو نقطه چې مخکې مننه هره شو هغه ده چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادي یو پراخ مفهوم لري، او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دی، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادي وایو. شو نو راځو دلته اوس د بیان ازادي په محدودیتونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم ویل چې د بیان ازادي یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادي موږ کوای چې محدود هم کو په بعضی موارد کې. او دا ځکه محدود دي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق شي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لکه موږ راځو دلته بعضی محدودیتونه د ازادي او ته وزکو په قوانینو کې، چې د بیان ازادي ته هم موږ بعضی محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي. او هغه محدودیتونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت، یو بل اساسی حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بخي مطلقه وي او هیڅ نو محدودیت ونه لري د بیان له طریقه مو حتی بعضی اوقات کیدای چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي، نو دغه یو سبب ده چې دغه سبب ده ازادی محدوده سوی ده. دو هم که دایسی ده دی حق مطلقیت ملی امنیت او ملی منافع لخطر سر مخامخ کلی، نو ده دی لپاره چی ملی امنیت او ملی منافع اکثر اوقات لخطر سر مخامخ نسی ده ازادی محدود سوی ده. او دره هم ده چی کلا کلا ده بیان ازادی ده اما احساساتو تا ده ضرر رسولو سبب کیگی، یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کی، مثلا د بعضی ویډیوګانو نشرول، د بعضی تصویرو نشرول، دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي. نو لکه دا ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده، اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول سي. اول دا چې هر محدودیت د آزاد بیان په ازادي باندې وضع کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وضع کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید بیان د ازادي د محدودولو کې په نظر کې ونیول سي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیره زیاته مننه رف صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره سوې ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیرشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤله ده. هر افغان کولی شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري، او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي. یعنې هر څوک کولی شي په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي او یا هم خپله نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نه لسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده، لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډې ده چې موري مانو ورته لوګې کړه زیارت تتللی چاوي مخلي د لوینه. په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتولو دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدر نظر من دوستانو پمانو او سپیلنه سره دی نظر ماتول او یا هم نظر بچول دیاریایی او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي دا ځکه چې آریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنه لوګای لبل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکاریده نو په همدې بنسټ د سپیلنه او مانو په لوګي نظر ماتوي په آریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګای لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایی اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله هغه یې د تاریخ په اړه وایي
اسپاند ډېره سابقه لري د موږ په ګران هیواد کې هم ډېره سابقه لري تر هغو ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي او دا دغسې یو ګیا بلل کیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتی چې د بدو سترګو نه یو څه شی په وساتي دغې د حفاظت لپاره د دې نه استفاده کیږي مثلا په ترکیه کې په مراکش کې او په سعودي عرب کې په ډېرو مملکو کې د سپن استفاده کوي
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنۍ که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره وو د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کړي
دی وایي چې لمغه وخت چې زردشتي پاچا د سپیلنې او د لوګي کول دود پیل کړ په آریایي اقوامو کې هم چې اکثر زردشتیان وو رواج شول وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنۍ او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي دا چې په سپیلنۍ او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانو ته د دوه په خاطر سره نظر نیسي که دود نه کوم بیا نظری کې مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیانو باندې کیږي ټول خلک کې کوي مانو ته دی خپل نوی شیانو باندې یا خپل کور باندې کور ته نوی شی اخلي خپل ته خپل کالی ته مانو ته په خاطر سره نظر نیسي مثلا مور به د خپل دعلي نه زده کړم نسل نه پاتې سوی ده
نوموړی وایي چې د مانو او سپیلنیو لوګی کولی په کور کې یو ځانګړی او نه قضا کیدونکی دود ګرځېدلی د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راضیه خي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې په انګار اچوي ترڅو لوګی وکړي
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سوګوې نظر د سوګوې ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سیمریز مانو ورته د چون د دې قدمي هم د سره رواج هم د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوونو بیا انجینی وای سي د ماده د مور د غلط کار د موږ وای زمو خپل کار کوم مانو د وسپند د بربوت د خله نو سيتو سوې نظر تم کده تپل تم کده پاکي وای به می دي بربوت ډیر خو هي ډیر خو بویلری بربو کوم مشکل ولر یو نه لر ز بربو پچری باندې کوم سیتو سیټر خاصتا بویلری کوم زخم ولری غتی تو دوی د درې شادي مونږ دی سپاند بربو دی هاشم د سوخته لمم را غوړی د لاسوم کی د شلوم کی د دېرسم کی کډیر وخت دی ډیرم کی ګرزانه دی ډیر ارزانه دی قیمت ارزانه ده بوتلو کی مچولی چی داجه د شی مرتبانو کی ادم مال میګی د سپاند د بربو دی د مونږ دی ودی ما فکر کی دایم
د کابل ښار یو اوسنکی فاطمه بیا وایي چې مانو او سپیلنۍ هم په ځانګړي وخت کې لوګی کیږي دا چې څه ډول هغه وایي
مانو چې د ماښام او سبا یې چې مرونه شي هغه د خلکو رنی د پاره د دوی چودریږي چې دا خد نظر د پاره د سترګو د پاره چودریږي دا سترګو نو مخې د پاره ورته مانو د دوی ما چې خپل دتکړی نورون ته مې دتکړی وريري ته مې دتکړی هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته قربان دې مانو خې د دتکړی مې د بس کورنۍ ته مې ټولته سیخ کړی دی، بیا مې ور باندې اوبه اچولې، ایسته مې گزار کړی. خوشبوی بوی لري د کورنۍ د پاره، خدای کور چې ډېر نم وخلی او دغه پکې نه وي، بیا هغه ماړو دود وي چې ودرېږه چې څوک راشي دا زما کور بد بوی ورنه کې. ماړو دود ډېر ښایسته بوی دی، دوه رقم ماړو دي کنه، یو پاڼي دي یو داسې لکه دغه غوندې دي چې هغه چوه چې ترک ترک کوي، چې بیا خلاص بیا ورون ته وایي چې د ښار نه راوړو چې دا مونږ اچو کنه. دې د پاره ښه ده بیا هر وخت کور کې ساتو ځان سره، چې لږ غریبي وکړي کنه کورنۍ د پاره. خلک وایي چې دې ته ګوره دا ښه غریبي لري، ودرېږه چېرته لږ ماړو دود کوم چې دا نظر نشي.
د فاطمه په خبره چې کله سپیلنی او مانو دود شي، نو انګارې په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې گزاروي چې عاملار وي. پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنیو یا مانوګانو سره نظر ماتوي، نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو، د شنو سترګو، د تورو سترګو، د بدو سترګو نظر مات.
سپنسی دی د قدیم نموته یو رواج پاتې رسم رواج هم ده، چې زیاتره د نظر لپاره د واده مراسم لپاره کلی کې زیاتر ناویګان ته د واړو ته ماشومان سو پیدا کی، یو کور سره نوی جوړی، د باندې څوک نوی شای اخلي، هغه پیدا د یو نظر رسوي نه کی فکر بد شګون باندې نیسي. یعنی زموږ نه نظر سوي سپن دود نه کی، که سپن دود کی هغه وایي نظر مات سوی از بد سترګو نه وساتل سو ښه نه کی شګون باندې نیسي. سپندانی و هغې کچې په یا په ګاز یا پور یا شی نیسي، بیا هغه داسې دور ورکوه مخته.
د سپیلنیو او مڼو لوګی څه ګټه لري او ولې په عام ولس کې دومره مشهور شوی توکی دی؟ دا پوښتنه راته یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی. عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوی چیز واخلي په دې خاطر چې سوچه شي نو سپیلنی ورته لوګی کوي. خو په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنگول لپاره هم پکاريږي.
سپند جوش میدن که به خاطر کې ام تارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
د نوموړي په خبره کې چې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي، نو له وی خو میکروبونه وژني او له بلې خو جلد نرم او تازه ساتي. د کندوز ولایت اوسنکی زهرا چې د مهال په کابل کې سپیلنی لوګی کوي راته وایي چې د سپیلنیو په لوګی کولو د ځوانانو د ښایسته ځوانیو سلامتي غوړي او بد نظر ماتوي.
دلته خوري لوګی کومه بس خوري یو کال کیږي دکانداری د پارا د نظر او د بد نه دا خشی ده لوګی زپا خپل پکور کې لوګي کومه ماشومانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کومه بیا چې مازیګر واپس کوته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کومه دوه وخت لوګي کومه کور کې
مونږ ست خلکو ته دوده کنه دا کومه کې کوم جی اخلي
دا کوته څنګه کې اخلمه دکانداران باندې اخلمه دیش سلويخ روپې اخلمه بیا مازیګر پوری به دا ختمه کیږي
دغه دیش سلويخ روپې مونږ ست اخلي کنه په دې باندې 100 روپې ګټي
په دې باندې خورې 200 250 300 سلور سوا پس اغین زیادی نکیگی
بیدا چکه
بس خورسته کومه دا ما شمانانو دا پار مصرف و اومه پا کور که لرگی اخلامه گاز اخلامه او بس ترکاری پا خومه
پا خور بازار که چه رقم کسانو تا استمانو دود که بیا پیسی در کهی
کم چه علیکان چه وینمه نام خدا کم زوانانو تا وینمه چه پیست دارانو تا وینمه بس اغیت لوگی کومه خوری بس غریب ته خلوګی نشو کولی ولې چې کوم پیسدارانو ته وینو داغي پسې مونډه او چې د لوګي بکو چې ولست شلوار کوي بس قواره نه خوي دا هر څه د پاره د لوګي خدا ولې چې نانو ګوره سبب ما شمانم پیدا شي خلګغي ته لوګي کوي وې چې دا د نظر نه د بد نه د هر څه نه د خدا د لوګي
تر اوسه کوم څوک در باندې په فارسی ویم نه
نه نه نه نه هیڅ څوک نه دی قر شوی صرف هغه وخت قاریږي کنه کوم چې روزه وي رمضان وي چې دا لوګي راته بد لګي وی لوګي مکه
درنو اوریدونکو موږ نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeerl.org.